אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر بنوریدن کو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
د ملګرو ملتونو په امنیت اسمبلی کې د کلنۍ غونډې ترڅنګ افغان جمهوریت اشرف غنی د امریکا د جمهوریت ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړ او د ټرمپ نه مننه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو شمیر زیاتولو اعلان وکړ نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
دواړو مشرانو له خپل ملاقات نه ورسته د نیویارک په شهر کې خبریالانو ته لنډ معلومات هم ورکړل ولسمشر غنی له شاغلی ټرمپ نه مننه وکړه چې د آسیا او د افغانستان په اړه مشخصه تګلاره وټاکله شاغلی غنی امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې پوز به په افغانستان کې په جنگي عملیاتو کې برخه وانه خلی بلکې د عملیات به افغان امنیتي ځواکونه کوي ورسمشر ټرمپ یا د افغان امنیتي ځواکونو مورال وستای او ویل چې هغه خپل دنده په ش ډول پر مخ وړي جمهور رئیس اشرف غنی ویل
وی وانت ټو اشور د امریکن پیپل از دټ دیر از نات ګوینګ ټو بی ا کمبټ رول
موږ چې څه غواړو هغه دا چې د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړو چې امریکایي ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي او تاسو هم دا خبره روښانه کړی او موږ دې ته ژمن یو چې دا ډاډ کړو چې د افغانستان خلک د افغانستان سرتیری او افغان افسران به د ذمہواری بار په وجو اخلي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ول
The Afghan soldiers are doing the fighting. We're training and we're working with them very closely, but it's the Afghans that are doing the fighting.
دا مهمه ده چې په دې پوسو چې افغان سرتیری په اصل کې په جنگ کې برخه اخلي او موږ له هغوی سره نږدې کار کوو او دا افغانان دي چې جنگ وکوي ما دا هم اوریدلې دي نه یوازې نن سهار بلکې د څو اونیو لمخې چې په افغانستان کې د افغان او د امریکایي ځواکونو مورال ډیر لوړ دی د امریکا دفاع وزیر جیم میتس وویل چې امریکا افغانستان ته 3000 نور اضافي عسكر استوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اوسني شمیر کې 25% زیاتوالی راولي افغانستان ته د اضافي سرتیرو لژلو ورسته په دغه یواد کې به د امریکایي ځواکونو شمیر 4000 څخه زیات شي خلیل خان د امریکا جغ واشنگټن
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه پرز په نیویارک کې یو ځل بیا د پاکستان حکومت په افغانستان کې د بی ثباتۍ پر رامنځته کولو ملامت کړ شاغلی غنی چې د بارنۍ واړیکو د شورا په سیرنیز بنسټ کې وینا کوله یو شمیر څېړونکو او خبریالانو ته په خطاب کې ویل چې د هغه تر مشرۍ لاندې حکومت هڅه وکړه چې د اسلام آباد له مقاماتو سره خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافونه حل شي خو پاکستان په عمل کې دا ډول اقدام نه مني شاغلی غنی دې ترڅنګ چې پاکستان په افغانستان کې د سختریزو ډلو په ملاتړ ملامت کړ ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د کړکیچ پای ته رسیدل هم پاکستان مرسته اړتیا لري بلخوا پاکستان ژمنه کړې چې د ترګری پر ضد د مبارزې او د افغانستان د ثبات لپاره به د امریکا سره تماس کې ووسی خو ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپل سیال هند هیڅ ډول سیاسي یا پوځي رول ونه مني د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی چې د نیویارک د بارنۍ وړیکو په شورا کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د هند سیاسي یا پوځي رول به حالات پیچلي کړي او د ستونزو په حل کې به مرسته ونه کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره په خپل نوي پالیسۍ کې اسلام آباد د مخالفت سره سره په افغانستان کې د هند پراخ رول غوښتنه کړې ده ترکیه ایران او عراق د عراقي کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې له عراقه د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتون ته به ځواب ورکړي خو د متقابل اقدام جزئیات نه دي څرګند کړي د دې هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو پرند چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل او د عراق په کوردستان کې د رواني ټول پښتون په اړه خبري وکړي د عراق د کوردستان د بشپړ خپلواکۍ په اړه ټول پښتون د رواني دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 15مه ده پلان شوی ده د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په ملګرو ملتونو کې غړي هیوادونو ته وویل چې په کار ده چې د برما د پوز د ناوړه چلند په وړاندې کلک دریز غوره کړل سي د متحده ایالاتو جمهور رئیس مرستیال وایي چې کتل شدود پای ته ونه رسول سونو شایي چې د ناوړه حالت په سیمه کې تر څو راتلونکو نسلونو پورې دوام وکړي او په پای کې به موږ او ستاسي سولې ته ګواښوي روسیه په سوریه کې امریکایي او هغه وسلوالو ته چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداري ورکړې دي چې که په روسیه ځواکونو برید وسی دوی به ځواب وي روسیه پرند پنځمه پر اعلان وکړ چې د خاص عملیاتو ځواکونه د سوریه د پوه سره د رزور ولایت په عملیاتو کې مرسته کوي او ایران وای چې په اټومي موافقه کې د سره مذاکرات نشي کېدلی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ تهران کې په خبري کانفرنس کې کړې دي. روحانی وویل د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر وخت ځینو کسانو وویل چې دا موافقه ډیره بد نه ده خو باید په همدې حال کې پاتې هم نشي. دا خبرونه
تاسی خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او هم سولې ته په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه شرایط برابر دي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریالي لیمه نیازی رپورت ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او سولې ته په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه شرایط برابر دي. ښاغلی خلیلی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، اسلامي حزب سره سوله د خپل شورا په لویو لاسته راوړنو کې وشمیرله، خو ویویل چې دغه شورا د جوړېدو راهیسې د ستونزو نیمګړتیا او سره مخ وه چې د دغو ستونزو سره سره یې لاسته راوړنې هم لرلې. هغه په ټینګار وویل چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او په کار نه دي چې څوک له دغه شورا څخه په یوې شپې کې د معجزې ترسره کولو تمه وکړي. ښاغلی خلیلی وویل
موږ سوله د افغانستان یو جدي او ملي اړتیا وینو. خوشحاله یو چې نن هم په ملي، سیمه ایز او هم نړیواله کچه د سولې د بهیر د پرمخ وړلو لپاره شرایط برابر شوي دي. هیله ده چې د دغو شرایطو څخه د سولې د ټینګېدو او د جګړې د پایته رسیدلو په لاره کې ټینګ ګامونه پورته کړو.
د سولې د عالي شورا رئیس د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو څخه وغوښتل چې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او په دې پوه شي چې سوله تسلیمي او ذلت ته غاړه ایښودل نه دي. ښاغلی خلیلی د سولې پر شورا انتقاد کوونکو په ځواب کې وویل چې د منفي تبلیغاتو پروا نه کوي او د دغسې انتقادونو پر وړاندې به غبرګون څرګند نه کړي. هغه یو ځل بیا د سولې د عالي شورا په بېطرفۍ باندې ټینګار وکړ او ویویل چې په متانت او صبر به د سولې بهیر پر مخ بوزي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې وویل چې د سولې د راوستلو لپاره باید په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه فکرونه بدلون ومومي. ښاغلی عبدالله وویل ګاونډي هیوادونه باید په دې فکر کې ونه اوسي چې که چیرې خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورکړي هلته به سوله راشي.
تعداد از کشورهای منطقه شاید مهمترین
در سیمه یو شمیر هیوادونو تا کیدایش داعش یو اندیخ نوی او لسیم پورته هم داعش یو گواخ ده. خلا داعش سره د مقابله لار دا هم نده چه یو بل دل ده پیاوری شی چه هغه ده هم په افغانستان کې خلکو سره په جګړه کې وي.
بل لور ته د افغان خوځو د شبکې د ځوانانو څانګه د سولې لالي شورا څخه غواړي چې په دغه شورا کې د ځوانانو لپاره مشورتي بورډ رامنځته کړي. د افغان خوځو د شبکې مشر حسینې ساپی په دې اړه وویل
سولې په پروسه کې هماره غرنګ چې د ښځو بورډ بوي، د قومي مشرانو بورډ بوي، د ځوانانو بورډ هم وي او په هغه بورډ کې باید دی رول لري تر څو وشي کولای چې هغه نظریات او مفکورې چې لري په پلي کولو کې دیو د سولې په پروسه کې سهیم شي.
د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا د سولې نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله هم افغان حکومت او هم ملګري ملتونه دا ورځ د ځانګړو غونډو په جوړولو لمانځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې سوله د افغانانو ملي اړتیا ده او هم سولې ته په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه شرایط برابر دي. دا چې په افغانستان کې څومره د سولې دپاره شرایط برابر سوي دي، د کابل پوهنتون استاد خالد سادات آشنا رادیو ته داسې وویل.
زه فکر کوم د پخوا په تناسب باندې اوس د هر وخت نه زیات د سولې لپاره زمینه مساعده شوې ده. په دې مفهوم باندې چې افغان حکومت په دې باندې پوه شوی ده چې سوله یوازینی بدیل د موږ لپاره چې اوسنی نظام جوړولی شو. په عین زمان کې طالبان هم دغه 14 کاله وجنګېدل، یا 2002 کال نه دې خوا تر اوسه پورې قوي جګړه وکړه، ولو دوی په دې ونته باندې لحاظه د افغانستان یو برخه ونیسي. په دې معنی چې دواړه اړخونه د دې باعث شوي دي د جګړې په بنا باندې چې دوی باید د سولې لار ونیسي بل لار نه لري. پاینه زمانه کې د افغانستان خلک اوسنی وخت کې هر څه نه زیات توجه ورکوي، زیاته ارزښت ورکوي، سولې ته ورکوي. درمه د سیمایز ډیپلوماسي او د سیمایز هیوادونو هغه اوسنۍ دریز چې دوی لري فرنچین روسیا حتی مرکزی اسیا هیوادونو شاګوی د افغانستان مازیلا اوسنۍ مشکلات اوسنۍ جګړه د سولې لپاره باید د سولې لپاره درس حل شي. په نړیواله مسله کې حتی اقل ملګری ملتونه د هغوی تر څنګ د نړیوال اسلامي سازمان اسلامي هیوادونو کنفرانس د ټول د دوی هڅې دي چې باید د افغانستان اوسنۍ غمیزه د افغانستان اوسنۍ مشکلات اوسنۍ مازیلا باید د جګړې د درس حل شي. یعنی په کل کې د افغانستان د حکومت د خلکو د وسوال مخالفینو طالبانو او حتی په سیمه کې د نړیوالو ذهنیت د چې باید صلح لار مخکې لاړ شي او د صلح لپاره زمینه سازي لا قوي شي.
بله، او ځینې منتقدین د صلح د عالي شورا هلې ځلې بې ګټې ګڼي او چې تر اوسه پورې مسمره یا سمه نتیجه نه ده ترلاسه شوې ورنه. تاسو وایئ
کلی توګه باندې موږ هیڅ شرط نشو کولای د سولې شورا لپاره یو منفي تعریف ورکړو. یو ادرس ته د هغه څوک چې د جګړې څخه خلاص شي د هغه لپاره د ادرس ته سورا شي او خپل د ژوند تضمین لپاره په زمانه کې د خپل سر د حفاظت لپاره په ټول معنا کې باید د سولې شورا ته مراجعه وکړي. زه په دې باور نه یم چې موږ تاسو د سولې شورا په مستقبل باندې منفي تعبیر پیه تعریف کړو.
بله، ځنې مدني فعالین د ځوانانو پر رول ډېر ټینګار کوي چې د سولې پالي شورا کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي. همدارنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې باید د ځوانانو نقش ډېر شي.
زه فکر کوم چې اوسنۍ ستراتیژي د سولې شورا د ادرس ته جوړه شوې ده. دوی د ځوانانو لپاره د ځوانانو نقش لپاره زیات اهمیت ورکول شوی ده. د ځوانانو د تورونو جوړولو لپاره په هغه باندې د سرمایه ګذاري بحثونه په عین زمان کې د سولې شورا په ستراتیژي کې د ځوانانو لپاره د پوره میکانیزم او د هغوی په نقش باندې بحث شوی ده. دا یو لاسته راوړنه ده. پخوانۍ ستراتیژي کې له بده مرغه د سولې لپاره ول موږ ستراتیژي نه درلودله. که د ستراتیژي پر معنی سوال هغه فقط یو سطحي او یو سمبولیک بحث او ځوانانو نقش پکې نه شوی. د اوسنۍ جګړې ټول اړخونه ځوانان دي. له بده مرغه ځوانان د جګړې اصلي لورې ځوانان د جګړې هغه اصلي پوتنشل دی. تر څو هغه ځوانان ته د عامه ذهنیت ترسونې پر اساس باندې یا ځوان د نقش پر اساس باندې کولی شي جګړه کمزوري کاندو. د سولې شورا زه فکر کوم چې اوسنۍ ستراتیژي کې اوسنۍ پالیسۍ کې د ځوانان نقش باندې زیات تمرکز کړی دی او د افغانستان خلکو ته یو ښه زیری ورکړي.
بله، په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د صلح د پرمختګ لپاره او د صلح د وصول لپاره جګړې باندې زیات تمرکز کول د افغان حکومت دلوري او هم د طالبان دلوري هم د نړیوالو دلوري بل خصوص د امریکا دلوري کې موږ ارزونه په جګړه باندې تمرکز کوو. فکر کوم دا د صلح سره کار نشي کولای. د جګړې پر ځای باید په صلح باندې سره گزاري جوړ شي. دغه خبره یو خاص میکانیزم او هغه څه چې موږ باید پر حقيقي او ریالیستیک توګه باندې باید تفکیک او باید تحقیق وکړو کوم خندونه چې هغه د نظام په داخله کې دي یا د نظام خبروندي یا هغه څه چې د سولې لپاره اصلي خندونه تعریفول شي هغه باید تفکیک او دغه د منځول لپاره باید افغان حکومت کار وکړي. په درېمه کې لوی خبره د زمونږ لپاره باید د مصر لپاره د یو داسې میکانیزم رامنځته کول چې موږ لپاره د نړیوال سیمه ییز هیوادونو حتی د ګاونډي هیوادونو سره په دې یو هوکړه باندې ورسیږي تر څو د افغانستان حکومت سره د رښتینې سولې لپاره همکاري وکړي. دغه همکاري لپاره د سیمه ییز هیوادونو جلبول د نړیوالو هیوادونو جلبول دا زمونږ لپاره د ډیپلوماسۍ یو بحث دی. موږ د افغان حکومت لپاره د یو خارجي سیاست بود په دې باندې زیات کار وشو تر څو موږ د یو مستقی د ځګه په درلودلو سره په عین زمان کې د یوې ښې ستراتیژۍ په درلودلو سره کولای شو د سیمه ییز هیوادونو او د نړۍ هیوادونو د افغانستان کې د پایدار او د دایمي سولې لپاره وادار کاندو.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان.
تشکر.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
اسرائیل او د عراق کوردانو لخوا د راتلونکو د شنبې په ورځ د ریفرندم یا نظر پوښتنې ملاتړ اعلان کړی دی چې دا کار د اسرائیل او ترکیه په اړیکو منفي اغیزه کولای شي. نور تفصیل د استانبول څخه د امریکا غږ د خبريال دورن جونز په راپورټ کې. دا چې اسرائیل د عراقي کوردانو د خپلواکۍ د دریز ملاتړ کوي په دې خبره ترکیه ډېره خوابدې ده. اسرائیل د ډېر وخت څخه را پدې خو د کوردانو سیمو ته د عربو او ایرانیانو لخوا د متوجه کېدو خطر دپاره یو دیوال ګڼي. خپل ترکیه د عراقي کوردانو خپلواکۍ د ځان دپاره په دې سبب یو ګواښ ګڼي چې دا به د ترکیې اقلیتي کوردانو ته یو جرأت ورکړي. د ترکیې یو پخوانی ډیپلومات اندن سلیکن وایي چې تر اوسه د ترکیې دولت یا په خپل جمهور رئیس په دې اړه څرګند څه نه دي ویلي. هغه وایي
In the government media there are many articles saying look Israel is behind Iraqi Kurdistan independence.
په دولتي رسنیو کې په دې اړه لیکنه شوې ده چې اسرائیل د عراقي کوردانو د خپلواکۍ اخیستو د حاسم لاټړکې خو په خپل اردوان په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي.
اسرائیلو په دې نږدې ورځو کې خپل ډیپلوماتیک مناسبات بیرته فعال کړي. په کال 2010 کې اسرائیلي قواوو لس ترکان په دې سبب ووژله چې د فلسطین د غزې سیمې ته یې خوراکي مرستې رسولې. خو په دې نږدې ورځو کې کله چې د اسرائیلو یو پخوانی لوړ رتبه جنرال وویل چې دوی د عراقي کردانو ډله پی کی کی تروریستي ډله نه ګڼي، امریکا او اروپایي ټولنه دغه ډله تروریستي تنظیم بولي. خو ښاغلی سلیکن وایي چې په دې خبره انقره ډېره ناراضه وه، خو بیا چې د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو لږ څه د نرمښت په ژبه خبرې وکړې نو ترکیه هم غلې سوه.
Mr. Netanyahu made a very attentive statement underlining that for Israel, PKK is a terrorist organization, but an independent Kurdish state will be in the interests of the region. Israel needs this alliance as Turkey needs.
خاغلی نتنیاهو په خپل خبرو کې PKK یو تروریستي سازمان دیات ک خو د کوردان لپاره د آزاد ریاست غوښتل تایید کړل او سیمه لپاره یو ضرورت وباله. د اسرائیلو ګټې او د ترکیې ګټې ځینې برخو کې شریکې دي او په ځینو کې جلا، او دا ځل یو هم نه غواړي چې د تیر ځل غوندې یو بل سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلي.
خو مبصرین وایي که د ترکیې او اسرائیلو ګټې ډېرې هم سره شریکې وي، خو که چیرې اسرائیل د عراقي کوردانو ملاتړ په عملي توګه هم شروع کړي نو د دوی اړیکه به بیا سره خراب شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او اوس په مکړې دې راپورته. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د روهینګیا بحران په ډیرو قوي الفاظو محکوم کړی دی. شاغلی پینس د میانمار د راخین له ایالت څخه د روهینګیانو وتل یو تاریخي هجرت بللی دی. د دې خبر په اړه نور معلومات له خپل همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس په ملګرو ملتونو کې پر غړو هیوادونو غږ وکړ په کار د برما د پاوز د ناوړه چلند په وړاندې کلک دریز غوره کړی شي.
President Trump and I also call on
za awal asmashar Trump de malgaro milatuno de amniyat par shura ham ghakaw che deer ting aw chatak gamuna wakhli so da janjal paita wrasawi aw de rohingya khalko ta de hagoy de artya pa waqt ke de umeed aw asre sabab
shi.
Khagli Pensuel mutahida ayalat de Burma par amniyati quwao yow zal bya ghakawi che de rohingya khilaf khpal tashaddud paita wrasawi او د وګدی مودې د حل لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړي. راپورټ وايي د روهینګیا افراطیانو د اگست په میاشت کې د برما پر امنیتي قواو بریدونه وکړل او په نتیجه کې د برما قواو ډیر کلک انتقامی اقدامات وکړل. بشپړ کلی وسوځول، خزی او ماشومان د تیښتې په حال کې وژل. په برما کې د دغه شخړې په اړه چې دینی رنګ ورکړ شوی دی د معلوماتو راټولول ګران کار دی.
If you are trying to get voices from
کاتوک هڅو کې چې د مسلمانانو د ټولنې غږونه خبري کې یا لکم راخینی سره مرکو کې نو هغه ته د راخین د افراطیانو لخوانه په بد نظر کتل کیږي، ګواخه مرتکیدل شي. یو شمیر خلک غواړي رښتیا وي خو د گاونډیانو، پولیسو او جاسوسانو لخوانه څارل کیږي.
د برما مشر انسان سوچی د سې شنبې په ورځو ویل چې هیواد د روهینګیانو د پیښو په اړه له نړیوالو تحقیقاتو نه ویره نه لري. هغه په خپل وینا کې ډاډ ورکړ چې د بشري حقوقو نه له سرغړونو او همدارنګ به د ثبات د خرابولو له اقداماتو سره په ټینګه د عدالت پر بنسټ چلند وشي. خو د فیل رابرټسن په څیر د بشري حقوقو غړي او ادارې د برما له مشر سره توافق نه لري.
You know, on one hand they bring out these fake photos.
La yawi khwana hukumat jali aksuna aw kisi khbarawi. Khola bal khwana azmuk patsir de bashari haquno par dalo brit kawi. Mug wartawayu mug gwaadu yaw shmir simo taw laar shu che pa khpala yaw guru. Ijaza ra kray che haqaiq pa khpala paida kro.
Let us go where we want to go and do what we want to find the truth.
Da tere miashte po ugdo ke tar salur saw zaruna ziyat rohingiyan la khpal hewad Myanmar ya Barmana تختی او مهاجرت تال شو. د دغه خلکو ناورین چې قومي وژنه هم ګڼل شوې ده لا دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د آسیا د سولې او امنیت په نوم په یوې غونډه کې خبرې وکړې او ویې ویل چې پاکستان ته دا یو ښه چانس برابر سوی دی چې د سولې پیدا سوی فرصت ضایع نه کړي. دا چې ولې پاکستان ته د سولې په خبرو کې د فرصت او ښې موقع ذکر ډیر کیږي، د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی امریکا ژغ سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړي دي.
د ټرمپ نوې ستراتیژي په ساوث ایشیا، جنوب ایشیا او افغانستان کې اعلان کړی ده چې په کې ټول په خبر یو چې پاکستان سخت د تهدید لاندې راغلی او دا یو ته ویلي چې باید تر اگر طالبانی که القاعده خلکی او که حزب الله ساتي خپل اړ یو چې دا باید چې له منځه لاړ شي او کنه دې نو موږ هلته هم دې په ضد لاس په کار کیږو او نورې مرسته هم نه غواړو چې تاسو سره وکړو او در باندې بندوې. نو په دې لحاظ اوس ټول د یورپین کمیونټي اتحادې د اروپا هم دا تایید کړی ده، ملګرو ملتو هم دا ستراتیژي تایید کړې، افغانستان هم منلې ده، ډېرو هېوادو د جهان د کلونو راهیسې د اوضاع سره په مطالعه کې چې په افغانستان کې حضور لري دوی مطالعه کړې ده، تایید وړ ده. نو د دې لپاره چې په کلي د سولې او د خبرو هم د پاکستان سره ده، که دوی دا مخربین راونه لږي هغوی سبا خپله میز ته کښېني او که کښېناستېدل خپل سرنوشت ته به منتظر وي.
بله، افغان حکومت تل پاکستان ته د خبرو فرصت ورکړی د ټولو نړیوالو فشارونو سره سره، آیا پاکستان هم دا درک کړی ده چې دوی دپاره دا مهال د خبرو ښه فرصت دی؟
ډېر ښه سوال هم کړی د پاکستان خو موقف خو یو جمله کښې زه تاسو ته ووایم چې دوی دا ستراتیژي د ټرمپ رد کړې ده او اصلا نه مني او اوس هم ځان دپاره لابي کوي، مګر د اشرف غني د خبرو په مورد کښې د افغانستان خلک دا کافي نه بولي چې ده بیا غږ کړی دی پاکستان ته چې خبرو ته ځان تیار کړي چې وخت بیا تېرېږي، ولې چې دا خبرې ستاسو خبره څو ځلې کړي دي او پاکستان قطن د دې خبرو جواب نه دی ورکړی. چې نه دی ورکړی ده باید هم په یونایټډ نیشن کښې جنرال اسمبلی میټینګ په خبرو کښې باید چې هغه څه کړنې د غیر بشري غیر انساني خلاف د نړیوالو حقوقو د پرنسیپونو چې دا 15 کاله یې خصوصا د افغانستان کښې کړي او دا جنګ یې اوسه پورې تازه ساتلی دا یې باید یو په یو شمېرلي وای ملګرو ملتو عمومي مجلس ته او حتی دا د آسیا مجلس کښې هم باید همدغه شمېرلي وای او د پاکستان کړونه یې ټولو ته په مخ کښې ایښي وای چې بیا هغوی سم تصمیم نیولی وای د پاکستان په مورد کښې. غیر د هغې نه دا دعوت هم فکر وکړه چې د غوږ تر شا یې اچوي پاکستان ورته اهمیت نه ورکوي.
یوې بلې موضوع ته هم چې افغان ولسمشر اشاره کړې ده او ټینګار پرې کړی هغه دا ده چې د پاکستان له دولت سره سوله پکار ده تر څو ټوله جنوبي آسیا خوندي شي. ولې د پاکستان سره سوله په جنوبي آسیا کې سوله ګڼل کیږي؟
خبره دا ده چې هغه علت د عدم موجودیت د سولې په دې منطقه کښې او افغانستان کښې پاکستان دی. دا ترې روسان روزي، دا ترې روسان تربیه کوي، دا ترې روسان اکسپورټ کوي، تجهیز و تمویل و دغه یې کوي د خپل د نشنا ملي مفادو د لاسته راوړو په خاطر. نو که دوی هر څونه ورته ووایي چې طالبان موږ سره کښېنوه هغه یې نه کښېنوي، وایي طالبان تاسو سره نه غږېږي تر څو خارجي عسکر هلته وي، دغه همدغه پاکستان وایي دا خبره. نو په دې لحاظ باندې پاکستان خیرای شي، پاکستان خپله باید په میز کښېني او خبرې وکړي چې دا څه غواړي، هدف یې چېر دی، موږ خو سوله ترې غواړو.
بله، د ولسمشر غني د خبرو په استناد چې د افغانستان امنیت د آسیا امنیت دپاره ډېر ضرور دی او همدارنګه د پاکستان سره سوله د جنوبي آسیا د امنیت دپاره ډېره مهمه ده، اوس نو د پاکستان د څه ډول عمل تمه کېدای شي؟
که پاکستان په خپل سر پرېښودل شي که به تمه د نیکۍ او د مثبتو کړنو ترې نه کېږي او که دا دی چې همغه دوستان وي لکه د امریکا او انګلیسو دوی نور هم پرې فشار راوړي، نړیواله ټولنه پرې فشار راوړي او مجبوري کړي، بیا نو مجبور دی، بله چاره نه لري او خپل حیات یې د مملکت په سوال مورزو خطر کړي، بیا یې مجبور دی چې وې مني و طالبان دې ته راضي کړي چې خبرې وکړي او خبرې د سولې په خاطر وکړي چې دایمي سوله مستقره شي په افغانستان.
ډېره مننه استاد کور ودان.
مننه تاسو نه
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې چې په یو لسو هیوادونو کې د خلکو سره د مرکو په اساس جوړ کړی ویلی دی چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره د دارو درملو په مقابل کې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره په غټ خطر بدلېدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې په نړۍ کې شپږ دېرش اشاریه اووه میلیونه خلک د ایچ آی وی ویروس لري چې د ایډز د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه اداره وایي چې د آسیا، افریقا او لاتینې امریکا په یولسو هیوادونو کې چې د خلکو سره مرکې شوي دي په شپږو هیوادونو کې دا ثابته شوې ده چې د ایډز د ناروغۍ په مقابل کې چې ناروغ ته د ویروس ضد کوم درمل ورکول کیږي په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي. ډبلیو ایچ او وایي چې دغه کار ښایي هغه پرمختګونه او هلې ځلې د خطر سره مخکې چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کیږي یا شوي دي. د ټولو نه زیات خلک د افریقا په لویو وچه کې د ایچ آی وی ویروس لري، په دې معنی چې په ټولې نړۍ کې چې څومره کسان دغه ویروس لري په دریو کې دوه یې په همدې لویو وچه کې دي. د دغه ټولو سره سره د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې میرمن مکډورتی چې د ایچ آی وی د ویروس د تداوی د چارو مسولیت په غاړه لري امریکا غاک ته وویل چې دا ویروس په مقابل کې د ټولو نه زیات مقاومت د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا په هیوادونو کې خودل شوی.
So we know in most of Africa and sub-Saharan Africa that there's very good and the highest coverage of treatment. So it's a good news story. But once we have more people
د لوی وچې پاکسر هیوادونو کې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو ډیره ښه درملنه کیږي. دا زمونږ د پاره ښه خبر دی. خو کله چې قضیه داسې شي چې ډیرو خلکو ته تیرافي ورکړل شي او یا د درملو خوړل زیات شي نو ویروس هم بدلیږي او په دې سره د درملو په مقابل کې مقاومت زیاتیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې د مقاومت د لمنځه وړلو لپاره هیوادونو ته نوې لارښوونه خپره کړې دي. د ادارې د هیوادونو نه غوښتي دي چې په منظمه توګه د خپلو روغتیایي پروګرامونو کیفیت وڅاري او هر کله چې پوه شي د درملو په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي په کار ده چې بل ډول تدابیر پیل شي او درمل دې هم بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی کچیرته د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې مقاومت همداسې زیات شي او اقدام پر ضد ونشي نو د دې خطر موجود دی چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به یو لکو پنځه دېرش زره کسان مړه شي او یو لکو پنځوس زره نور به په دې ویروس اخته شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.